پاک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسو.
لیکوال محمد انور وفا سمندر سره مرکه لرو.
لیکوالی زما لپاره مینه کول دي. مینه دې ما لپاره ورکړه ده. هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره د مینه.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته په پرتګال کې د موسیقي د زده کړو بهیر بیا پیل کړ. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل یو سلو پنځوس زده کوونکو یې د موسیقي زده کړه او تمرینات د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې بیا پیل کړی دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې کابل ته د طالبانو له نوتلو وروسته د اگست میاشتې په 15مه نیټه وتړل شوې او استادان او زده کوونکي پرتګال ته انتقال شول. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې جوړ شو او په 2013 کال کې د پولار موزیک په نوم د نړۍ د موسیقي یو معتبر جایزه هم وګټله. په افغانستان کې د آئینې په نوم د یو خصوصي تلویزیون خپرونې بند شوې. دا تلویزیونی چینل چې له تیرو 13 کلونو راهیسې فعالیت کاوه د تړل کېدو علت مالی ستونزې ښودل شوې دي. آئینه تلویزیون چې د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا یې ملاتړ کېده په ازبکي، دری او پښتو ژبو یې خپرونې کولې. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره شپږ څلوېښت سلنه رسنۍ تړل شوې او د دې رسنیو 3000 کارکوونکي وزګار شوي دي. افغان سندرغاړی مختار مجید وفات شو. نوموړي چې په امریکا کې ژوند کاوه د 50 کلنۍ په عمر یې د سرطان ناروغۍ له امله له ژوند سره خدای پاماني وکړه. مختار مجید د باران په نوم د څو افغان هنرمندانو د ډلې غړی و چې یو ځای یې سندرې ویلې. ارواخاد مجید د خپلو سندرو درې البومونه د موسیقي مینوالو ته ډالۍ کړي وو او په مختلفو هیوادونو کې کنسرتونه هم ورکړي وو.
په افغانستان کې ډرامې ډېر مینوال لري، خو دا چې په دې هیواد کې خپله فلمونه او سیریالونه نه جوړیږي، ډېر افغانان هندي، ترکی او د نورو هیوادونو فلمونه او سیریالونه ګوري. د تمثیلي هنرونو له لارې پیغامونه په اسانه لیږدول کېدای شي، ځکه خو دې هنرونو ته په نورو هیوادونو کې ډېر پام کېږي. د افغانستان په غزنی ولایت کې هم اوس ځینې ځوانان په کمه امکاناتو ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې مینوال یې ورځ تر بلې په ډیرېدو دي. دا ځوانان وایي هدف یې د خلکو خوشحالول او پوهول دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په راپور کې.
په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثیل او ویډیویي کلیپونو جوړول پیل کړي دي. دا دغه تمثیلي ټوټو مسلان وایي له دغه کاره یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میر له دغه مسلانو څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد په کنغاړي، چې په هغې کې هم طنز وي هم درد، خو مخه یې خلک خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کول او د هغې اصلاح کول دي.
هیواد باندې مې خوا بده ده، په ټولنه مې خوا بدیږي، په هر فرد او په هر دیوال مې دې هیواد خوا بدیږي. نو زه خپل خلک هم ځینې وخت کې خندوم، زه لغې خندانه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت د اصلاح لپاره جوړوم.
تمثیلي هنر په ادبي ژانرونو کې زړه راښکونکي او بې ساري ونډه لري. ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو همدا ګڼل کېږي.
وړو
وړو سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالې او نادودي مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه دردمنې او ویرجنې ټولنه ده، نو دغه ممثلان د دغه غمجنې دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړی وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کیږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپل کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. شاغله احسان وای په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول، د تاریخ حقیقت بیانول هنر غواړي او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تاریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوي چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او دربدرې ټولنې لپاره یو نوې خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تاریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دي، د ځینو دودونو، رسم او رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي ډډې ناس جای دلا بدل کړی دی، ولې تېر اواد به پرسوي د څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پوری ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې مخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندام وي.
اخلاقی رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپیڅلتیا، بشری حقوقونه، تعلیم، د ناوړه دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کیږي. خو دغه ټولو شانو ترلاسه کولو ته لار موندل اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کیدای شي. دی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی شي. بیا هم سلیمان راحل،
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډیر ښه اخذ وکولای شي.
دا دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندې د زړه له درده، که ژاړي مخه یې د خلکو خوشحالول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور داستاني ادبیات، نقاشي، معماري، موسیقي چې ژور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله میل،
خدای پاک دی وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړیږي او ورته کار وسی. موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل هغه ناخوالو ته متوجه سي او البته په هغه او دی هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
دا غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستي بلل کیږي نو د پوهې او ذهني لوړتیا په مخه دا ډول تمثیلي پارچو او ډراماګیو ته اړتیا لري تر څو د دغه نالوستي ټولنې وګړي په ډېره اسانۍ سره کولی سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان:
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سیدي موږ اصلي هدف او ارمان به مڅي تل مو د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولای او نه سپمو توکل په خدای لګیا یو.
دا چې ډیرای دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړې دوا په ټولنه کې د مثبت فکر د خورېدو په هیله هلې ځلې کوي نو وایي دغه کار ته یې ویړیا او بې له پیسو اخیستلو ملا تړلې ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دوی له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زوبیر لاله هند:
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا چې خلک یو شی به خوشاله او خوښ ساتل کیږي او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوي هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي خو ډیری نور کسان په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامېدای سي. خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لورته یې رابولي. ټولنیز پهال رحمت الله مرجان خیل وایي:
د دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادودې چې په ټولنه کې دي هغه خلکو ته برملا کوي. د دې ترڅنګ که موږ تاسو وګورو په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یوه خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو په معلوماتو زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعې کولو په برخه کې ښه ونډه لري او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستو کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولی سي.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جماعت د نړیدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جماعت چې د کندهار ښار د تاریخي سرپوخ بازار په منځ کې دی د وروستیو ورښتونو او تر جامع جماعت لاندې د یو ناپاک شوي کانال له امله له خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې جماعت او نورو تاریخي ابیدو ساتنې او بیا رغونې ته زیات پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جماعت چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیمې لاندې د اوبو یو کانال تیر شوی چې له کلونو راهیسې نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي د وروستیو ورښتونو له کبله تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي اوبه لاندې شوي او که پر وخت یې غم ونه خوړل سي له منځه ځي.
او بیا کوم وخت چې دا اوبه ودرېدلې زم ولاړې اوبه ډېر نخس کې او جامع چې دا د پنجاري د پجاري ورواچی مرته زم پورته سي پر دا زم تاسو ویني پورته سوي دي او دا دکانونو ته دغه نخس کړي دي دغه دیوالو ته مش پنجاري ورچولې دي زم پورته سوي دي. د دې مسولیت اول بعد تجارتان ته مش دا دغه کو خوښ کی چاغه وکي بارني موسسات خلا یو شپتونه یوش دي چاغه وکم ډیر او خپل مسولیت د دولت دي. کدا حکومت کبل دي کبل اداري و دا مسولیت بعد وکي او خلک صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کړه اين د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاج کی د کور کچرا را باسم
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابیداتو ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابیداتو ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولي.
کندهار کې ځینې تاریخي ابدات چې هغه مثلا د اورشتون له کبله یا د یو شمېر نورو عوامل له کبله هغه مثلا د تخریب له ګواښ سره مخ دي، اصلا دا د حکومت وظیفت چې هغه وساتي په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي، د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل شي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل شي، د دې لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخي حیثیت ورک نسی له منځه ولاړ نسی، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو، سپړلو او ساتنې ته پام جیر دی او په دې ورستوي کې وزارت د هغو تاریخي ابدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزله موادو په توسط باندې بعض وخت بندیږي، طبعا چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي، خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو د ښاروالۍ ریاست په مرسته باندې فاکړي تر څو د دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع ښاروالۍ ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره به د موی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار ښاروالي د دبليو پی په همکاري د کار ژر تر ژره شروع کوي دا پتاو به پاک شي د خلاص. نو په ځمن کې ښاروالي خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار د لپاره عمومي کانالونه چې د غصب سوي دي د دې لپاره یو شلکلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شلو کلونو کې په کندهار کې یو شمېر تاریخي ابدې له سره ورغول سوي، خو په زیات شمېر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي، لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپه کتابونه خدایشته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. سمندر صاحب ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
کډیر وړاندې لاړ شونه د دې کتاب د لیکلو پایل سرچینه ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي، څه کم د کورونا د لومړۍ څپې له پایل سره وه. دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې درلودلې او پونیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خبرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمۍ بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخت پیل شول، نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوی په ور برابر شو چې هغه خدایشته. خدایشته تیر کال د مرغومي میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم، نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړ بشپړ، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اول ورځ می حالات ډیر درنی حالت می خنو یو پټ کړهو کې اختم، ولی دویم ورځ می حالت لکه یو سپیده داغ ته جوزم داسې و رڼای روانه راغله. نو بیا هاغلته ما شروع وکړ یو څه بچې د خیال وزر و زال تر رسولی سو او هغه څه به روان تجربه کولی سو، هغه به ما راوړل کلمو جامع به مې راوغوستلې. نو دا خدایشته لغم پایل سره پایل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې مرجک صاحب څه مې ورزیات کړي دي د ورځې نو په مختلفو وختو کې و. دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم. دا سره د چې ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپه کتابه چاپ شوې، یعنی د کرونا وایرس له راتک سره تر دې دمه. څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي، نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله، دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایرس راغلی وي، دغه وایرس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنی ورکړه ده، مینه د ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې ده کلام ده، کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ سوم، ژمی هم و، هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو، یادښت به مې نیو، نو کورودانه به را جګ سوم، ماته ویلي چې وه سړی ډاکټر څه درته وویلې؟ ما به ورته ویلې دا ما درملنه ده، دا ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړاو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دوغنه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم، د حقیقت له نویو اړخونو نه هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر هم موږ مینه اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم، دا انداسې ورسره چاپ شوي دي، دا څنګ سره یې کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوي، دا یو غږ ګرنا یا درک شي چې د دغه کتاب نوم ده، تاسو ښاغلي همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده، د خدای شته کتاب چغه، د درک شیبي چغه دغه ده، چې تاسو د خپل فزیکی، ذهني، حسي، عاطفي هویت تر څنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده، او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه درونی هویت را د باندې کوي، هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات. د ازادۍ راډیو د یوې واورېدونکي په زړه کې شته، زه یوه ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود کرابیک شه، دا فقط یو څه پیژني، هغه دا دی چې بل ته څه کولای سم. کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولای سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي، دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویت اصیل لاروای ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سارا کل دي. نو په هغه خاطر سره حتی په دېو کې بعضې کتابونه شته چې دا اول ټوک ما نومول درک شي بي، دا اول ده، په دې پسې دویم را روان ده، دغه متن هم ډېر برابر شوی ده، یا د مینی اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده، یا حال د حال ابدیت ده، دغسې دغه بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خوار و زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه سو، که دغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي، پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم، کنې بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپوړی کړم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به د درک شیبې کتاب راواخلو، دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شیبې هر لستونکو ته د زیری ورکوي چې د هر شیبه د درک په یو ځانګړي شیبه کې واقع ده. د هر شیبه کولای شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. پخدا غزیر لري هر لستونکو ته او زه هر لستونکو ته د زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هر شیبه کولای شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي. په دې کې ما هغه څه ده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي. په یو ځانګړي شیبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده. ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري منته ممکن زیاتره تر اوسه بل قواله کوي خو به دی پدیله چې دوی ټول بل پیل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راوخلو دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم کړه خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربې نورې څه کیسې دي پکې یعنی څه ویل شوی بغیر لدې چې تاسو یو پیښه تیر کړې او هغه تجربې مو یادې کړې.
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان ووسی او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه م دغه ده په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته خدای چې تر هغو په باور ونه وړي د انسان په ټول وجود ونه وړي د انسان په وجود ونه وړي دغه پوهه صرف یو دغه ده ځینې خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویک سي چې خدای شته نو سړی باید چې سي پروا وکړي حتی د ځان پروا باید ونه کړي. نو دلته د څرا ټول دي او لسونکو کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینی اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼه کتلی چې د دې له خلې زه قصې راوړم د مینی اکاډمیسیان. دلته دا کتاب که د دې لیکل درته وایم چې تقریبا ډیر کاله د مخم پیل شوی و په یو ډول خو هغه ډېر وخت په لیک نه واوښتي. یو وخت کې ما اوریدلی و چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړی و. نو لږ ځوانۍ نه تنکۍ ځوانۍ نه د ما دا خیال و چې یو وخت کې زم داسې یو باغ جوړ کړم خدا به د مینې باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی دغه ګرانا عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکو سره مرسته وسی چې مینا د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینا ژوندۍ مکتب ده، مینا د ټولو مکتب ده، مینا د ټولو پوهه ده او مینا د ټولو اړتیا ده او مینا د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ تاسو د یو یو د شتوالي او د استثنایي والي راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي. نو دلته هم هڅه سوی ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامې ور وغوستل سي او څه ناڅه د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري.
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي.
زه ګر چې د دې دعوه نه لرم، دیني سواد مې ډېر کم ده، یو ادیب یم، یو د کلمې اولاره وایم. د بشر ټول طالب سوی تاریخ چې راوګوري د ادیان مذاهب طریقې چې راولټي نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسېدلی، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه و. اوس دا چې لس زره کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و نو ماته معلومه سته نه تاسو ته که نه. موږ ډېره لرغونې زړه نسخه له اووه زره کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولی دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي غوره کیږي دا زمانی او مکانی اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مځکې په مخ له دغو شته غږونو سره پخلا سي دی د یوې سترې سمپونۍ څښتن کیږي. دی هره شیبه داسې ګڼي چې دای په ډېرې یو رنگینه نا تمامه سمپونی کې واقع ده، په داسې دی غږونو په داسې سر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا د انسان طبیعت څومره وړی یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته، چغو ته، نارو ته. د یوې سایرې له چرچر نه نیولې بیا د پښې تر یو میاو پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ځینی پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونو باندې حکم کړی دی چې دا روان نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریز سستیږي، کمزوری کیږي، او موږ روحي دریز ته اړو. روحي دریز دا ده مثلا خو موضوع ډیره واړه اوس څوک بل ډول تبصیرې روانخلي، مثلا دغه ده آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اوري ته ورنه خوند اخلي، د تا زړه ورسره په ټوپو راځي. ولې که زه تاته درودم چې دا په متن واړوتې نشي اړولی. نو دلته دی چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیلو درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی غږ شاګرد شي، دی غږونو سره پخلا شي، دی د غږونو مرید شي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دینی پوهه بدله سوي. ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نشي ویلی چې دا سړی تر کابله لوی ده، نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي، لکه عمین هیواد چې ځان ته یو هیواد.
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې واړو پاړه خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟
دلته ادب ته ده موږ متاسفانه د زمان و ذهني ویش اسیران کړی یست، تیره اوس راتلونکی. دا ویش پرته موږ تاسو له ذهنه دی باندې نست. زه مې دا اوس دلته مسای کوي رابه ولم. نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده، او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کېده کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دې په دې پسې نه ګرځي د کتاب کې شاید ډېر شیان ویزه به ولولم، یا مثلا د پیسو یو بنډار راو بس ورته کېده، او د ته هغه د ماشومان شي خوښي هغه چاکلیت ورته کېده چې کوم یو اخلي. که د موږ تراژیدي دا نه ده چې عمر هم کم ده، د موږ تراژیدي دا ده چې موږ خپل زمان له لاسه ورکړی ده، او هغه حال ده. زه چې دعوه کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم که دا وایم چې خدای و ده بېدیني ده کنه. که زه وایم چې خدای به وي ده، زه وایم چې خدای شته، حاضر و ناظر ده. وختي چې دا خبره کوم نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه، او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه او په حال زمانه کې دی دیرسه، دی د زمان له اثاراته ازادیږي، دی په یو خپلواک موجود بدلیږي، دی هره شیبه دونه عمر کوي چې شاید نور کسان یې په کلونو ونه کوي. نو په دې خاطر دلته ډیره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثاراته راووزو، حال ته ځان وسپارو،
یعنی حال ابدیت ته.
حال ابدیت
استاد موږ یو کار په دعا ختمو. وروستی کتاب چې ستاسې راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دی.
اوج د خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم واوسي. ځکه دا اوس دا خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انور وفات څه بلا ده. نو د دې او د ډیران د خزلو تر منځ هیڅ فرق نشته، خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه تا اراده دې وسي، یا زه د تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یو کړکۍ دې ورته سم، بیا برکت دې جوړیږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری، تسلیم واوسي. ټول قدرت په همدې کې ده، ټوله موندنه په همدې کې ده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي، په ده باندې نور د هیڅ چا د هیڅ شي زور نه رسیږي. له کاڼي نه نیولې بیا تر اتومو نیوترون بمه پورې په داسې موجود د چا زور نه رسیږي. ولې بیا هم درته وایم، موږ به تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاست. موږ یو ذهني رواني شخصيت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو. حتی خوښېږم چې وروسته له مرګ هم دمونږ په قبر دي هغه ولیکل شي. در حال چې دمونږ اساسي سرنوشت دغه ده چې مونږ ځان د خدای د ابدي زرې د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو، او په دې ترتیب سره مونږ هغه ټول جنګ و جدل چې مونږ په شعوري یا غیر شعوري ډول خدای سره درلود هغه ختمیږي. مونږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډیری د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اوریدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خلال مازدگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی ترخ کارنشوی، درمیش پنکای چشوی، ملاړ تار پتار دا لهر چا غلط لار دا د تیارو مارنګي خوري دیوی نبل وستوري لکه کاغه کړنګ شوي تورې وریز ټینګ شوي لار کې کند تباہی دا یو منحوس سیاهی دا دار مبد ترشپولا روغ نور سټولا د تیاری لخوش ویری زاری وچاو دیو بشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکیا چشوی پا تیارو کی نغختی غرونا لکه غط سکرنی مارونا د برزخ پا تاخانو کی بد روحون پا چجو کی زړه چاودون که شان مزل ده ملپ مل گمان د غل ده نه د لارې څوک رهبر شتا نه رهبر باندې باور شتا د رمیش پنکه راشه ته د لارې رهنما شه دا غفلت به دې تر څو وي ته به یادارې کوي د شپې ولې ته راښکاره نه شوې د رمیش پنکه څه شوې تا چې پرې خودل لاړې شنې بیدیا شوې خورې شاړې پښتونخوا باندې تورتم دی یو بې شوره شان ماتم دی غر او سمه غلی غلی لکه مړی سانی ولی نه شپونکی نه یې آواز شته نه اوس چا د شپېلۍ ساز شته یو ناچپه خاموشي ده ژبه پرې د غږ بندي ده رمه شورې بې شپونکیه څه ناشونی دی پرې وشوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمیش پنکیه څه شوې د رمیش پنکیه راشه د مړو زړونو مسیحا شه بیا دې ګوتې په شپېلۍ کا ترېنه تلې خوشحالۍ کا ژڼې جونه په ګډا کا نوی ژوند پکې پیدا کا بیا دې وچړه راګونه رانه وڅنډه گردونه رمه بوزه دې تر کوره له لیوانو یې وژغوره زما دوه سترګې څلور شپې په کتو کتو اوبه شوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمیش پنکیه څه شوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمیش پنکیه څښوي.
سر سر گریوان راس کمالم وے درتر تبی تپوس تبی تپوس بز خپلا پی جنگلے وما کلے ونے وم پکم سو بدے تڑلے وما بدے تڑلے وما بدے تڑلے وما دیار درشل تبیا بوت لما شوق بغیرتا زدیار درشل تبیا بوت لما شوق